د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر درو بجو پوري ده او تر درو بجو به د افغانستان او سیمې پر حالات او تاسو ورستي معلومات ترلاسه کړئ په کابل کې نن سلها او تنو د مظاهره په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وشل کېدو پیښه باید په نړیواله سطحه وڅېړل شي په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې طالبانو دا اداوي رد کړې چې وایي دوی د پاکستان له حکومت سره ارتباط لري. طالبانو د انګلیسي ژبې یوه پاڼه کې نن ویلي چې دوی په پاکستان کې اډې نه لري او وایي حقاني شبکه هم د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره ارتباط نه لري. داو د پاکستان د کورنوي چارو وزیر نن ژمنه وکړه د هغو چینایي جنګیالو په ضد به جګړه وکړي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې پټ دي. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره جمیله ظریف او جاناقا الکوزی ترسره دي.
په کابل کې نن په سلګونو مظاهره کوونکو چې د سولې د عالي شورا د مشر د وژلو په اعتراض کې واټونو ته راوتلي وو د استاد رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کوله چې دغه مظاهره مخکې له غرمې پای ته ورسېده. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر بم چاودنه کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښته او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د سولې د عالي شورا د رئیس د قتل په تور یو نیول شوي افغان افشا کړی چې پر رباني ځان وژونکي حمله له بهره تنظیم شوې وه. په کابل کې نن په سلګونو مظاهره کوونکو چې د سولې د عالي شورا د مشر د وژلو په اعتراض کې واټونو ته راوتلي وو د استاد رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو چې د ملي امنیت د پخواني مشر لخوا واټونو ته راوستل شوي وو وویل تر هغو چې د سولې د عالي شورا د مشر وژونکي محاکمه نشي دوی د سولې د بهیر منلو ته تیار نه دي. دغه راز مظاهره کوونکي د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI پر ضد هم شعارونه ورکول. مظاهرکوونکي د کابل ښار د ترافیکو په څلور لار کې وراټول شوي وو او د ملګرو ملتونو د دفتر په لور وخوځېدل چې دغه مظاهره مخکې له غرمې پای ته ورسېده. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر بم چاودنه کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند امنیت امر سمونوال کمال الدین شیرزای وایي دغه برید د امنیت قمندانۍ د یو تن قراردادي پر دوکان شوی چې لا تر اوسه یې پوره معلومات نه دي په ډاګه شوي. تر دې وړاندې په همدې سیمه کې د یو موټر بم له امله تر شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې وه. د هلمند والی ویان داود احمدی د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې په دې برید کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې پنځه دېرش پولیس په کې مړه او پنځه ویشت ټپیان شوي دي خو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په کوشتل سیمه کې اته ویشت کیلوګرامه هیروین نیول شوی دی. د ننګرهار د والی ویان د احمدزی عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ د امنیتي مازافینو لخوا د مخکینیو کشفي اطلاعاتو له مخې دغه مواد ترلاسه کړي دي. د هغه په وینا تر اوسه یې په دې تور څوک نه دي نیولي خو د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجي باتور بیا وایي چې امنیتي مازافینو اصلي هیروین ځان ته پټ کړي او تقلبي یې دولت ته سپارلي دي. او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د سولې د عالي شورا د رئیس د قتل په تور یو نیول شوي افغان افشا کړی چې پر رباني ځان وژونکي حمله له بهره تنظیم شوې وه. د ملي امنیت د ادارې مرستیال ډاکټر ضیا پرون ناوخته په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل موږ ته اوس دا معلومه شوې چې د سولې د عالي شورا د رئیس د وژلو پلان چیرته او د چا لخوا جوړ شوی او عملي شوی دی. هغه په دې اړه نور توضیحات ورنکړل خو دومره یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به یې جزئیات خلکو ته څرګند کړي. د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني تیره اونۍ په خپل کور کې په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل شو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا و تر دې مهاله کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي.
طالبانو هغه ادارت کړ چې وایي دوی د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. طالبانو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې کې نن وویل دوی په پاکستان کې اړینه لري او وایي حقاني شبکه هم د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن په دې وروستیو کې ISI د حقاني په ملاتړ تورنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د قرض ویلي حقاني شبکې په کابل کې د سپتمبر د دیارلسمې حملو کې چې څوارلس کسان پکې ووژل شو لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عمل غږ وکړ.
We're very clear in our position on this. We believe that these kinds
of... دی اړه زمونږ دریز بیخی څرګند او واضح ده. مونږ باور لرو چې د وسلوالو امن ځایونه زیاتې ستونزې رامنځته کوي، د زیاتې اندېښنې وړ دي او دا د پاکستان او متحده ایالاتو دواړو لپاره خطرناک دي. په دې توګه مونږ د دغو امن ځایونو پر ضد عمل ته سترګې پلار یو. ټونر دغه راز وویل، متحده ایالات غور کوي چې د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن ژمنه وکړه د هغو چینایي جنګیالیو پر ضد به جګړه وکړي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې پټ دي. رحمان ملک دا خبره د چین د عامه امنیت له وزیر منګ ژیان ژو سره په کتنه کې وکړه. منګ په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خړپړ شوي او متحده ایالات وایي پاکستان په قبایلي سیمو کې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې حملې کوي. ویل کېږي چې د چین د لویدیځ ولایت ژینژیانګ مسلمان یو غور جنګیالي هم د پاکستان په قبایلي سیمو په خاص ډول شمالي وزیرستان کې روزل کېږي او له نورو وسلوالو سره یو ځای د افغانستان د پولې په اوږدو کې فعالیت کوي. دغه وسلوالو پیکنګ ته هم ګواښونه مخامخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو له اسلام آباد څخه په ټینګه غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې اړه زیات څه نه دي کړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال لن پاسکو د لیبیا له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه وغوښتل مخکې له هغې چې د لیبیا د وسلو امبارونه د ترورستانو لاسته ورشي دا وسلې دې په خپل واک کې کړي. لن دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه.
It is imperative that the NTC and the international community establish control.
دا حتمی او لازمی ده چې موقت حکومت او نړیواله ټولنه لزمکه څخه هوا ته د توغندیو په ګډون د اصلي وسلو په انبارونو چې د قذافی حکومت ذخیره کړي واک حاصل کړي. د دغو وسلو خپرېدل او د ترورستانو لاسته د تلو خطرونه د زیاتې اندېښنې وړ دي. د کیمیاوي وسلو په موادو باندې بیرته واک پیدا کول هم د ډېر اهمیت وړ مسله ده. پاسکو زیاته کړه تیره اونۍ د لیبیا د انتقال ملي شورا د ترابلس د جنوب په 415 کیلومتره کې په جعفرا سیمه کې د کیمیاوي وسلو موادو مندل او د کیمیاوي موادو اړوند سازمانې په اړه څېړنه کوي. د موقت حکومت مشر محمود جبرائیل امنیت شورا ته وویل، تر هغې چې قذافي نه وي نیول شوی نوموړی د القاعده شبکې په څېر یو ګواښ دی او دا ځکه چې هغه لا هم په لیبیا باندې د تروریستي حملو لپاره زیاتې شتمنۍ او امکانات لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د موقت حکومت ځواکونه د قذافي په پلانني ټټوبي سرت او نورو برخو کې د هغه ملاتړو ځواکونو سره په جګړو کې ښکېل دي. د ازبکستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر الیور غنیوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل، تر هغې چې په قرغزستان کې د ازبکو او قرغزیانو د شخړو په اړه پوره څېړنه ونه شي، د ازبکو او قرغزیانو قومي شخړه نه حل کېږي. غنیوف د دوشنبې په ورځ عمومي اسامبلې ته وویل، دغه مسلې د مرکزي اسیا د سولې او ثبات لپاره جدي ګواښونه مخامخ کړي دي. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې شاوخوا 400 کسان وژل شوي ول او شاوخوا 3,500 نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د شخړو قربانیان اکثر ازبک ټبری دي. د سوریې ځواکونو د ټانکونو او هلیکوپټرو په ملاتړ نن ترکیې ته د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې په یو خارګوټي حمله کړې ده. اوسېدونکي وایي پوځي ځواکونو تېره شپه په الراستان خارګوټي چې د حمص او حما ښارونو ترمنځ پروت دی او شاوخوا 400,000 اوسېدونکي لري، د درندو وسلو ډزې وکړې او له حملې وروسته ورداخل شول. د جرمني د خبر رسولو اژانس دی پی ا د فعالانو له خولې وایي په دې شخړو کې 400 کسان وژل شوي. دا سیمه د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاڅون او مقاومت په مرکز بدله شوې. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د مظاهره کوونکو پر وړاندې د رژیم د حملو او عملیاتو له وجې تر اوسه 2,200 کسان وژل شوي دي. او یو امریکایي کمپنۍ وایي د هغې انګلیسي بیړۍ پاتشونې میندلې چې د لومړي نړیوال جنگ پر مهال ډوبه شوې وه او شاوخوا 5,000,000 اونسه سپین زر پکې دي. د نن ورځې په قیمت به د دغې بیړۍ سپین زر شاوخوا 210,000,000 ډالر ارزښت ولري. د امریکا په فلوریدا کې د اودیسې په نامه د سمندري څېړنو موسسه وایي دا انګلیسي بیړۍ اس اس ګیارسوپا نومیږي او د 1941 کال په فبروري کې د جرمني د یوې جنګي بیړۍ لخوا ډوبه شوې وه. دا کمپنۍ وایي یا د بیړۍ د شمالي اتلانتیک په سمندر کې د شمالي آیرلند د ساحل په 1500 کیلومترۍ کې شاوخوا 15,000 متره تر اوبو لاندې پرته ده. که چیرې دا بیړۍ راوایستل شي نو دا به له سمندر څخه د قیمتي فلزاتو تر ټولو ستره رایستنه وي. د رایستونکي اودیسي کمپنۍ او د انګلستان د حکومت ترمنځ د شوي تړون پر اساس به د بیړۍ د سپینو زرو په سلو کې 50 کمپنۍ واخلي. د دوهم نړیوال جنګ په جریان کې په دغه بیړۍ کې 50 کسان سپاره وو او د ډوبېدو پر مهال یوازې یو کس ژوندی پاتې شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د
ازادي راديو درنو اوریدونکو د خبرونه ز فرشته جلازه سید قادر او د دې خبرونه نور ټول همکاران په ګډه درته وړاندې کوو او په دې اترس کې به واوري چې امریکا غواړي د امنیتي چارو په صلح او روزن کې افغانستان ته ولېږي. د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو موافقه کړې چې پر اساس به یې هرات ته د ترکمنستان د ګاز ونه لیک راوغځول سی او په هرات کې چارواکي وایي چې که دا پروژه عملي سي نو د هرات ولایت هر کور ته به ګاز ورسیږي. په دې خبرونه کې به د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړو او د نورو مطالبو ترڅنګ د کور کلي او سپورت پروګرامونه درته وړاندې کوو. د امریکا متحده ایالات غواړي د امنیتي چارو په صلح او روزن کې افغانستان ته واستوي. اوس په افغانستان کې تر 3000 ډیر امریکایي روزن کې ستاسو د نورو هیوادونو هم تر 1500 زیات روزن کې افغان پوځیان او پولیسو ته روزنه ورکوي. امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان د پوځ د ستونزو او بریاو په اړه هم خبرې کړې دي چې رويټرز اژانس یو رپورټر باندې خبر کړی دی او تفصیل به احمد شبر وړاندې کړي.
د افغان ځواکونو یو جک پوری امریکایي روزونکو وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي روزونکو شمیر تر پسرلی پوری 800 تنه زیات شي. دا اندازه 25% تر هغه لوړه ده چې مخکې امریکا د روزونکو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر ډګر جنرال ویلیام کالډویل خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د محاربو بهرنیو پوځانو شمیر په کمیدو دی، هلته ډیرو روزونکو ته اړتیا شته. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د افغانستان د ځواکونو د روزنې د اغیزمنتوب په اړه اندېښنې شته. روزونکو قومندانان بې سوادي د پوځیانو لږ معاش او د کار سخت شرایط د دې ماموریت ته لارې خنډ ګڼي، خو تېره اونۍ د امریکا دفاعي چارواکو په دې برخه کې خوشبیني وشوه او دا یې هم وویل چې د سواد د برخې ستونزه هم ورو ورو هواري شي. په عین وخت کې د پولیسو او پوځ د استخدام او له بهرنیو ځواکونو سره د دوی د مخالفت پیدا کېدو ستونزه شته. د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی ترسیز د عملیاتو د څنګ مشر ډګر جنرال رابرټ نیلر تیر اونۍ کانګرس ته وویل دا ستونزه تل له طالبانو سره ارتباط نه لري، کله ناکله د کار ناوړه شرایط او فشار د استخدام په برخه کې ستونزې پیدا کوي. ډګر جنرال نیلر زیاته کړه د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره هڅې په زیاتېدو دي او د معایناتو په ګډون اته داسې مرحلې اخیستل کېږي چې دا ستونزې ورسره هوارې شي. ډګر جنرال نیلر بیا وویل درې میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره څلور اونۍ داسې وې چې هغومره کسان پکې پوسته استخدام نه شول چې اټکل کېده، ځکه چې ډېر کسان ورخلل خو وړتیا یې نه لرله. ډګر جنرال نیلر بیا څرګنده کړه چې په وروستیو بریدونو کې د افغان ځواکونو ښه عکس العمل حیرانه کړی دی چې دومره وده یې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له هرې پیښې افغان ځواکونه څه زده کوي او نظم او کنټرول یې زیاتېږي. جنرال نیلر دا هم وویل چې د روزونکو له زیاتېدو سره د افغان پوځیانو وړتیا د ځان ساتنې، لوژستیک، روغتیا او نورو برخو کې زیاتېږي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د روزونکو ماموریت مشر ډګر جنرال ویلیام کالډویل وایي د اوس لپاره د افغان پوځ دوه کنډکه کولی شي چې په خپل سر یوازې عملیات وکړي او لا هم اکثر افغان پوځیان د روغتیا، لوژستیک او استخباراتو په برخو کې پر بهرنیو پوځیانو اتکا کوي. البته د جنرال کالډویل په وینا 144 نور کنډکونه بیا د عملیاتو پر مهال لږ مرستې ته اړتیا لري. ټاکل شوې ده چې د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته د افغانستان امنیتي چارې وسپارل شي او ډګر جنرال کالډویل وایي امریکا اټکل کوي چې له هغه وروسته هم هر کال افغانان تر 6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو افغان ځواکونه وروزل شي. خو نوموړی څرګندوي چې شاید دا لګښت را لړ شي ځکه چې جګړې به هغه مهال داسې نه وي لکه اوس چې روانې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل کې وسله ایزه مظاهره وسوه. په مظاهره کې یو شمېر ګډونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس د وژل کېدو پر مسله د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا تحقیقات وسی. د مظاهرې ته د ازادي راډیو خبريال ورغلی و او لا جریانې رپورت لري.
په داسې حال کې چې د ولسمشر کرزی لخوا د ټاکل شوی کمیسیون لخوا د سولې د عالی شورا د مشر د وژنې د پیښې په اړه پراخې څېړنې پیل شوې، د حکومت یوې مخالفې سیاسي ډلې د مظاهرې په ترڅ کې په دې اړه د حکومت څېړنې به اعتبار وبللې او غوښتنه یې وکړه چې باید د ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه تحقیقات وکړي. په دې مظاهره کې چې د سه شنبه په ورځ په کابل ښار کې وشوه د ملي امنیت د پخوانی رئیس امرالله صالح لخوا تنظیم او سلګونو تنو پکې برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو د پاکستان د استخباراتي شبکې او وسلوالو طالبانو پر ضد تند او جدي شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو پریکړه لیک چې درې مادیې درلودې د امرالله صالح لخوا ولوستل شو. په دې پریکړه لیک کې راغلي وو چې له طالبانو سره باید تر هغه وخته د سولې خبرې اترې ونه شي چې د استاد رباني او یو شمېر نورو وژل شوو دولتي چارواکو قاتلان نوي محاکمه شوي. د پریکړه لیک په بله برخه کې ویل شوی وو چې د استاد رباني د وژنې د پیښې په اړه د افغان حکومت تحقیقات دوی ته د منلو وړ نه دي او باید دا دوسیه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په شفاف او اساسي ډول وڅېړل شي.
موږ غوښتنه کوو چې د ملګرو ملتونو د سازمان تخصصي پلاوی د استاد رباني د ترور د پیښې د څېړنې مسؤلیت واخلي تر څو د پیښې تر شا ټول واقعیتونه معلوم او هغه کسان چې مستقیم یا غیر مستقیم لاس پکښې درلود وپېژندل شي. دغه راز هغه کسان باید وپېژندل شي چې په دې برخه کې یې خپله دنده نه ده ترسره کړې. دوی باید ټول مجازات شي.
د مظاهره کوونکو امنیت د پولیسو لخوا په جدي توګه نیول شوی وو. مظاهره کوونکو خپل مظاهره د کوله پښتې له سلورلارې څخه پیل او د تایمنیو په سلورلارې کې په سوله ییزه توګه پای ته ورسوله. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول غوښتنې باید د اشخاصو لخوا نه بلکې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د رسمي استازي لخوا مطرح شي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر کرزي لخوا د استاد رباني د وژنې پیښې د سړنې لپاره د دفاع د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. د دې پلاوی بیان او د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډاکټر زیا تیر ماښام ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یې جدي سړنې پیل کړي او پرمختګ هم شوی دی.
در هی تحقیقات پیشوی های بسیار زیاد خوب صورت میگره ما را به ایمیل
پایتی چرونو کشه پر مختگون سیوی و موجود وطوانیدو چی ده پیش اصلی عامل او طرح ونیسو ده دی پیش ده طرح لنیول که دو سر موجود لر واقعتونو ترسیجو یعنی دا چی پلانون لحیوار چخ بحر جور سیوی دی.
در بیرون از مرزای افغانستان طراحی کردن و پلان کردن به وجود
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا مشر استاد رباني تیره اونۍ په خپل کور کې د یو کس لخوا چې ځان د طالبانو لخوا د سولې قاصد معرفي کړی وو ووژل شو. د استاد رباني د وژنې مسؤلیت لا تر اوسه هم چا نه دی منلی خو د پیښې په ملي او نړیواله سطحه توند خبرګونونه راوپارول او په افغانستان کې د سولې روانې پروسې ته هم ډیر زیان ورساوه. سیاسي سیړونکي وایي چې د استاد رباني وژنه سربیره پر دې چې ولسمشر کرزی یې ډیر خواشینی کړ د افغان حکومت مخالفو سیاسي ډلو ته هم پر افغان حکومت د انتقادونو ښه زمینه برابره کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو د موافقې پر اساس به هرات ته د ترکمنستان د ګاز یو نلیک راوغځول سي. په هرات کې چارواکي وایي دا پروژه که عملي سي نو د دې ولایت هر کور ته به ګاز ورسیږي او لږ تر لږه د برق مصرف به وسپمیږي. د هرات د واري ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه به د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره ډیره په مناسبه بیه تمام سي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی له شاغلی نوري سره مرکه لري.
په ورستی کې د سیاوازي سره چې هرات غاز راځي او دا غاز به تر کومه حد وي کومه جزئیات ورته ځي.
اول خبره خدا ده چې دا یو اختصاصي د غازو نلیک ده چې د ترکمنستان څخه یوازې د هرات ولایت ته راځي. د ټاپي نلیک نه دا غلو چې ده او دا یو طرحه ده چې د هرات سیمه ایز ادارې مرکزی دولت ته وړاندې کړي او څو ورځې مخکې ولسمشر احمد کرسي د هرات ولایت د استازو سره په کتنې کې د دې طرحې څخه استقبال وکړ او حمایت یې ترې نه وکړ او د دې ترڅنګ ترکمنستان هیواد او گاز فکر کوم وزیر هم د دین استقبال کړی دی او پڅنګي مرشد ترکمنستان سرکنسولګری سره په هرات کې څو ځله خبرې کړې دوی هم ویل دي چې دې ته چمتو دي چې هرات ته گاز راولې شي
دا پروژه به چاله خو
په دا پروژه به موږ کوشش کوو چې هم اداري چارې د دولت ته خو مختلول سي یعنی طرح اوس پر طرح باندې کار کوي د څو ورځې کې هرات کې طرح ولسمشر ته وړاندې کوي ولسمشر به تاییدي وزارتونه به قرارداد ورسره کوي خو اجرا کوونکي چې موږ تر اوسه خبرې کړي خصوصي سکتور وي ځکه چې موږ غواړو چې موږ خصوصي سکتور هم واده وکړي او د دین لیک پر اساس په هرات کور کور ته د گازو اسانتیا ور برابر سي او په کور کې به خپل گاز ورسیږي
د دې شک نشته چې په هرات ولایت کې صنعتي ښارګوټي او غټه ستونزه د برق ده په دې اړوند کې
همدغه اصلي هدف درې څلور هدف لري درې هدف اساسي دي په دې کار کې چې د هرات سیمه ایز ادارې ولا مرکزی دولت څخه غوښتنه کړې لومړی دا چې زموږ اقتصادي ښارګوټي به د دې بعد لکه نور نړیوال ښارګوټي چې د برق نه استفاده کوي او ګاز استفاده کوي ګازو اسانتیا ورته برابر سي او کار به مخ پر وړاندې ولاړ سي دوم دا چې نور به په شار کې خلک په هر د هر شي مثلا د پخلي لپاره به ګاز برق نه استفاده کوي ګاز به استفاده کوي چې زموږ د ګازو د برق مصرف راټیټي او دریم دا چې د چاپیریال د ککړتیا څخه مخنیوي کوي ځکه چې نور به خلک لرګي او جیرو او داسې شان سوځوي او لبل پلو تر ټولو مهمه دا چې د اقتصادي لحاظ دا ډیره مشته ارزانه تمامېږي هم خلکو ته صنعتي ښارګوټي ته او د ګازو نلیکه هم دا اوس د ترکمنستان په خاورې کې شته او فقط یوازې یو تخنیکی بررسي غواړي چې آیا دغه ګاز نلیکه چې اوس د ترغونډي پر مرز باندې را رسیدلې ده دا د دې وړتیا لري چې هرات ښار ته هم ګاز ورکړي او کنه موږ احتیاج لرو چې د ترکمنستان د هیواد نه وغواړي چې بل نلیکه راوړي که دغه ظرفیت درلودلی خو زموږ کار به ډېر ساده سي
داسې معلومېږي چې تروسه د پلان په حد کې د ځکه د پیسې نه دي معلومې او پروژه
مهمه دا خبره ده چې موږ غواړو چې مرکزي دولت د دې اسانتیاو د برابرولو لپاره څرنګه چې ولسمشر شفاهن هوکړه کړې ده استقبال نه کړی دی چې موږ کتبی هم ورولېږو ان شاء الله هیله من یو چې دا ژر تر ژره به د دوی تایید به هم لاسته راوړو او اجرایي کار نو په تاسو پوهېږي څو قرارداد اوسې څو تحقیق اوسې او دا به یو خدای یو طرحه ده چې ډېره مهمه د هرات د ښار لپاره
د هرات د والی ویاند محی الدین نوري او سم حمید مومند د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره مطالب د افغانستان امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې روسي پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د درنو وسلو حملې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو د خرابوالي زیږنده بللې ورځپاڼه د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې پاکستان غواړي په دې حملو سره د امریکا پام بلې خواته واړوي او د حقاني شبکې ترې هېر کړي اوس پر پخپل سر لیکنه کې د نتیجې ته رسیدلې چې د امریکا او پاکستان دوستي او دښمنۍ دواړه د افغانانو په زیان ده د ورسپاڼې په باور کله چې د دوی ترمنځ اړیکې خېوي نو په ګډه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار کوو خو اوس چې اړیکې ترنګلې شوې نو لومړی منفي اخیزې بیا هم افغانان ګالي اوس پر خپل روسي تحلیل کې افغان دولت ته دا سپارښتنه کړې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو د زیان د مخنیوي لپاره غوره ډیپلوماسي خپل کړي او له دې حالت د افغانستان په ګټه کار واخلي وی صح خپلواک ورسپاره هم خپل سر لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې افغان ولس باید د امریکا او پاکستان ترمنځ د مخالفت او معاملو قرباني نشي ورسپاره وړاندې د امریکا او پاکستان سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلې چې دوی دواړه د افغانستان په وړاندې مخلص نه دي نو په داسې حالاتو کې افغان لوري ته پکار ده چې د ملي ګټو پر رڼا کې له حالاتو سره چلند وکړي د ورسپاره په باور د امریکا او پاکستان په وړاندې دوه لارې پرتې دي یا به دښمنی کوي او یا به هم بیا د پټو معاملو له مخې په خپل کې جوړیږي چې په دواړو صورتونو کې باید افغان ولس د دوی له شر او توطیو خوندي وي ملي ارمان دولت ورسپاره هم روسي پرمختګونو ته په اشاره دا سپارښتنه کړې چې اوس دا روښانه شوه چې د سیمه کوم هیواد د ترکستانو پالنه کوي نو پکار ده چې په پوره همغږۍ کې د هغې په وړاندې اقدام وشي د ورسپاڼې په وینا اوس افغانانو ته پکار ده چې یو داسې چلند خپل کړي سو په سیمه کې روسي پرمختګونه بیا زموږ د هیواد د لا بربادېدو سبب نشي خدمتگار نه دولتي رسپانه به د امریکا او پاکستان ترمنځ روان کړ کچ د سیمه یو پیچلې لوبه بلاله او د هم ټینګار کړ چې افغانستان باید په دې برخه کې یو داسې سیاست خپل کړي چې د دې لوبې له شر او زیان څخه خوندي پاتې شي. خو هیواد دولتي رسپانه به د گاونډیو په وړاندې د افغانستان د ښه گاونډیتو په وړاندې د مقابل ترنه غوښتنه کړې. د رسپانه په باور ځینې گاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان د ښه نیت په وړاندې د ښه پر ځای د خپلو اهدافو لپاره ستونزې جوړې کړي. رسپانه که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو تر ډېره اشاره د پاکستان روسیو اقداماتو ته ده. خو رسپانه افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې له اوسنیو حالاتو څخه چې رسپانه طلایي چانس بولي ګټه پورته کړي او په هیواد د تپل شوو ستونزو او نورو ناخوالو د حل لپاره ترې کار واخلي.
د پنجاب په چکوال سیمه کې د شونځي یو بس چپه سوی چې د ماشومانو او د شونځي د رئیس په شمول اووه دېرش تنه پکې مړه سوي دي او لږ تر لږه شپېته تنه نور زخمیان دي. چارواکي وایي دا پېښه د موټر د زیات سرعت په خاطر رامنځته سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سیمه کې نن د ویر په خاطر شونځي رخصت سوي دي او بازارونه تړلي دي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل رپورټ لري.
د دوشنبه په ماښام د پاکستان پر وخت د اوو بجو په شاوخوا کې د پنجاب ایالت په چکوال ښار کې کلر کهار نومي ځای ته نږدې لس د کوونکو ماشومانو ډک بس یو ژورې کندې ته ولوید او په نتیجه کې د شوونځي د رئیس دوه نورو شوونکو او د بس چلوونکو په شمول تر دیرشو زیاتو زده کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر پنځوسو زیات پکې ټپیان شول. دا پېښه د چکوال او فیصل آباد ښارونو ترمنځ پر لوی موټروی سړک سوې ده. د موټروی پولیسو مشر جاوید چودري وایي د پېښې د مړي جسدونه او ټپیان یې په سمدستي توګه د کلر کهار سیمې پوځي روغتون او د چکوال سیمې روغتونونو ته انتقال کړل. بس بېخي سرچپه اوښتی و، ټایرونه یې پورته و، ځکه مو بس پرې کړ او ماشومان مو ځنې راوایستل. زموږ مرستندویې ډلې په سمدستي توګه ورته راورسېدلې. همالته خو شپږ تنه ځای پر ځای مړه شوي وو. پنځه پنځوس تنه ټپیان مو روغتونونو ته ورسول. د چکوال سیمې د روغتیا مسؤل ډاکټر محمد حلیم دانش وایي په دې بس کې دوه اویا څوکۍ وې خو یو سل لستانه پکې سپاره وو او د تیز رفتارۍ له امله بریک کار پرې ایښی او بس یوې ژورې کندې ته لوېدلی دی. دانش د څلور دېرشو تنو د مړینې خبر ورکړ او وی ویل چې په ټپیانو کې هم د ځینو حالت مرګونی دی. موږ ته درې څلوېښت تنه رارسېدلي وو چې په هغوی کې د پنځه دېرشو زده کوونکو حالت بېخي ښه دی او اته تنه چې حالت یې خراب وو هغه مو د راولپنډۍ لویو روغتونونو ته انتقال کړي دي او موږ ته تر اوسه پورې د څلور دېرشو تنو مړي رارسېدلي دي. د پاکستان د ترانسپورت مرکزی وزیر ارباب عالمگیر وایي دغه ماشومان د فیصل آباد د ملت ګرامر سکول د شپږم او لسم ټولګي ترمنځ زده کوونکي وو او د یوه روزنی سایل په مقصد لکه لر که هر سیمې بیرته فیصل آباد ښار ته روان وو چې له دې خونړۍ پېښې سره مخامخ شول. په دې بس کې تر اویا تنو زیات نه سوای وړل کېدی خو تر سلو زیات کسان پکې سپاره وو. په دې کې د ښوونځي اداره هم ګرامه ده او د لوی سړک موټروی پولیسو هم باید د سړک په ننوتونکو دروازو کې کتلي وایي چې په بس کې تر شمیر زیات زده کوونکي ولې سپاره دي. موږ به په یوه اونۍ کې د پېښو په لټنه وکړو چې څوک ملامت وو هغوی ته به سزا ورکړو چې په راتلونکي کې بیا داسې پېښه ونه سي. په دې پېښه کې د مړیو وروستۍ شمېره اووه دېرش تنه ښوول شوي او ټپیان تر شپېتو تنو زیات ښوول شوي دي. په پېښه کې مړه شوي زده کوونکي ټول د فیصل آباد ښار اوسېدونکي دي. د دې پېښې له امله نن په فیصل آباد ښار کې ماتم د بازارونو د تړلو او د ښوونځیو عامه رخصتي اعلان شوې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
احسان الله ستانکزي د لوګر له مرکز پولي عالم څخه د حامد کرزي له لیسې څخه لیکلي دا یوه هفته کې چې زموږ ښوونځی تړل سوی او دلیل یې بې امنیتي ده. دا ځکه چې تېره اونۍ د شخړو له امله د ښوونځي په انګړ کې د راکټ مرمۍ ولګېده او د ښوونځي د یو ښوونکي په ګډون یوولس تنه زده کوونکي زخمیان شول او د درې تنه ووژل شول. موږ اوس له درس څخه بې برخې پاتې یو. له حکومت څخه هیله لرو چې یا خو دې زموږ ښوونځی په امن ځای ته انتقال کړي او یا دې د ښوونځي د شاوخوا پوستې لرې کړي. په شرمل احمدزی د ننګرهار پوهنتون څخه دی لیکي لومړی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. احمدزی صاحب سلامونه. نیکی هیلی سما هم نیکی هیلی او احترامات سما هم احترامات. دی ورسته لیکي چې د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي محصلین د برق د نشتون له امله د ډیر جدي مشکل سره مخ دي، ځکه د ورځې لخوا ګرمي او د شپې لخوا میاشي او تیاروي. او د دې سبب کې چې د درس ویلو څخه پاتې سو نو موږ د اړوندو چارواکو څخه د هیل لرو چې دغه ستونزې د پای ټکی کېږدي. احمد زید لوګر د ازری ولسوالۍ نه پیغام کې لیکي، د ازری په ولسوالۍ کې د ډیر وخت د غرو له سرونو څخه راکټ راځي. په داسې حال کې چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې د عامو خلکو کورونه دي، بازار دی او مرکزی لیسه ده، او شاګردان د کورنیو لخوا ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. د دغو راکټونو له امله دوه ماشومان تر اوسه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. موږ د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې غم مو وخوري. او ناصر خان احمد خیل د جلال آباد شارت خلی کې، د جلال آباد شار د میا عمر په علي لیسه کې زده کوونکو ته کتابونه نه ورکول کېږي. زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پوهنې ریاست دی د دې مسلې غم وخوري. هیله ده چې د افغانستان د حکومت مربوطو چارواکو به ستاسو پیغامونه اوریدلي وي. درنو اوریدونکو، د دوه نیمو بجو سره سم جانقه الکوزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې نن په سلونو مظاهره کوونکي د سولې د عالي شورا د مشر د وژلو په اعتراض کې واټونو ته راوتلي ول. د استاد رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر ضد هم شورونه ورکول. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د یو موټر بم په چاودنه کې شپږ ویشت تنو ته مرګ ژوبله وختي. طالبانو هغه ادارې رد کړې چې وایي دوی د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن ژمنه وکړه د هغو چینایي جنګیالیو پر ضد به جګړه وکړي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې پټ دي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال لن پاسکو د لیبیا له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه وغوښتل مخکې له هغې چې د لیبیا د وسلو امبارونه د ترورستانو لاسته ورشي دا وسلې دې په خپلواکي کړي. د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر الیور غنیوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل تر هغې چې په قرغزستان کې د ازبکو او قرغزیانو د شخړو په اړه پوره څېړنه ونشي د ازبکو او قرغزیانو قومي شخړه نه حل کیږي. د سوریز واکونو د ټانکونو او هلیکوپټرو په ملاتړ نن ترکیه ته د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې په یو خارګوټي حمله کړې ده. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي د هوا د ککړتیا په معیار د ایران، پاکستان، هند او منګولیا خاورونه په نړۍ کې تر ټولو چټل او غیر صحي خاورونه دي. او یو امریکایي کمپنۍ وایي د هغې انګلیسي بیړۍ پاتې شونې میندلې چې د لومړي نړیوال جنګ پر مهال ډوبه شوې وه او شاوخوا 1,49,000 پکې دي.
د دې خبرونه په پاتې دقایقو کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خبرېدو لپاره برابر شوی دی. اول د سپورت پروګرام دی چې تیار روشن او ردوان مرادی وړاندې کوي. ورسته به د کور کلی پروګرام واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو له ورزشي ونیس پروګرام سره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې اوري چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکو مسابقو لپاره تمرینونه کوي. په ایران کې د والیبال د ملي ټیم له سیالیو مو خبرو او د اروپا د فوټبال د میدانونو حال هم درکو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په متحده عربي اماراتو کې د چیرته چې د انټر کانټیننټل جام دراتونکو مسابقو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې ملي ټیم دراتونکو اکتوبر میاشت په درېمه نیټه له وست انډیز سره او له هغې وروسته به د متحده عربي اماراتو د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د ښاغلي هوتک په وینا دا مسابقې د انټر کانټیننټل جام د اتلولۍ لپاره په مختلفو هیوادونو کې ترسره کیږي چې هدف یې پایلوبو ته د غوره ټیمونو انتخاب دی. د افغانستان د معلولینو د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب په لړ کې 13 اونۍ د کندوز او ننګرهار ولایتونو ترمنځ مسابقې شوې دي. ننګرهار په دې دریو سیالیو کې کندوز ته د یو په مقابل کې په دوو کامیابیو سره ماته ورکړه. د دې مسابقو له جزئیاتو مو له کندوز څخه د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهیم خبروي.
د کرکټ هغه لوبې چې د ننګرهار او کندوز د معلولینو د کرکټ ټیمونو ترمن درې ورځې د مخه پایل شوې وې، پنځشنبه د 2 بجې په شاوخوا کې پای ته ورسېدې. دا لومبای ځل دی چې په کندوز کې د دوه ولایتونو د معلولینو د کرکټ ټیمونو ترمن سیالي کیږي. د کندوز د معلولینو د ورزشي چارو یو تن مسؤول عبدالخلیل وزیری په وینا چې دغه سیالي دوستانه ده او هدف یې دا دی چې له یوې خوا د معلولینو د ورزشي چارو انسجام پیاوړی شي او له بله پلوه د معلولینو د کرکټ ملي ټیم ته انتخاب پکې وشي. لکه چې وایي
دغه لوبې خو هدف همدا وسي تر څو د معلولینو په منځ کې یو انسجام راولي او بالاخره د معلولینو توانمندۍ و جامعه ته وښیي او په زمن کې غواړي چې د معلولین نه یو ملي ټیم د کرکټ په باش کې تنظیم سي چې دغه ابتکار حاجي صاحب یوسف د جلال آباد نه کړی دی چې دوی نوبتي سفرونه لري و ټولو ولایاتو ته، نو هلته دوی غواړي چې د سمالی منسجام کړي تر څو یو ملي ټیم انتخاب شي د هغې نه د افغانستان د هر ولایت نه د معلولینو نمایندګان پکې موجود وي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه ورځو کې د یادو شویو دوه ټیمونو ترمنځ دوه ځله سیالي ترسره شوې چې دواړه ټیمونه پکې مساوي ختلي دي، خو په وروستۍ هغه لوبه کې چې پنجشنبې له غرمې د مخه ترسره شوه د ننګرهار د معلولینو د کرکټ ټیم په دې بریالی شو چې دغه لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي. د کندوز د معلولینو د کرکټ ټیم یو تن ترینر یاسر لطیف زی د کندوز د معلولینو د کرکټ ټیم د ماتې دلیل دا بولي چې دغه ټیم د ترینینګ لپاره لازمې اسانتیاوې پواکه نه لري. لکه چې وایي
جلال آباد نه کوم ټیم سره غل د خارج ته سفرونه هم کړی دي لکه پاکستان او داسې نور مملکتونو ته، او هغه ډیر یو خپل سپانسر لري، یعنی هغه لار خوانه زمینه ورته مساعده ده چې هغه ټیم ډیر پرمختګ لري. او زمونږ ټیم چې اوس فعلا نه وایم جوړ کړی دی، مشکلات زیات وینو دی لپاره چې دام ډېر لره لره نن دا الکان را غوښتي دي لول سوالینه، مثلا هغه ته زمينه نه ده مساعده دي د دې د مصرفونو یو او د دې د لباسونو د دې مثلا کرکټ د لوازم شایانو تقاضا کوله ک څنګه د مالونو دفتر سودا سي نور د امیرت ورزشینه چې دې د خپل پوکخ لاندې راولي.
هر دې نشي چې بریالای ټیم د کندوز د مالینونو چارو د اتحادیه لخوا په یو لړ سوغاتونو و نازول شو.
د افغانستان د والیبال ملي ټیم چې په ایران کې د یو شمېر هیوادونو سره مسابقې کړي، کڅ هم چې افغان ټیم خپل درې وړ تر سره شوې مسابقې بللې دي، خو د ټیم مسؤلان وایي چې دغه لوبې او د دوی لپاره دغه سفر یو تجربه ده او په راتلونکي کې به د دوی توان پیدا کړي چې په سیمه ایزو او دغو غټو سیالیو کې وځلېږي. د اولمپک د ملي کمیټې د رسنیو مسؤل عارف پیمان چې له افغان ټیم سره په ایران کې د افغانستان د والیبال د ټیم د لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم افغانستان پنج بازی کرده، سه بازی در مرحله گروهی بود، در دور اول که با تیم ایران، هند و چین تایپی بود که در هر سه بازی 3-0 افغانستان باخت، و دو بازی دیگه هم دیروز امروز داشتند، دیروز امروز با تایلند داشت و دیروز هم با قزاقستان، و این دو بازی دیگه خودم مثل بازی های گذشته واگذار کرد به حریفای خود. دو بازی دیگه هم از تیم افغانستان باقی مانده، برای دو روز دیگه هم تا هنوز مشخص نیست. باز مشخص میشه که در دور 1/4 تیم افغانستان با کدام تیم ها بازی خواهد کرد.
او اوس هم له طاهر خان څخه اورو چې د اروپا جام لپاره په ترسره شو سیالیو کې تیرونه د اروپا د فوټبال له کومو مشهورو کلبونو ترمنځ سیالی وشوي او نتیجې سوي.
ګرانو دوستانو او د فوټبال مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن د دغه پروګرام د اوریدلو لپاره تاسو ته شراغلی وایم. قدرمنو دوستان، د اروپا د فوټبال په میدانو کې په تیر هفته کې د 15 ورځنۍ وقفې په وجه د چمپیونز لیګ او د اروپا د لیګ یا اویفا لوبې ترسره نشوې، چې په دغه اونۍ کې به په دوه ورځو یعنې د سه شنبې او چهارشنبې چې د سپتمبر د میاشتې 28 او 29 کیږي ترسره سي، او موږ به د هغه د جریان او نتیجو څخه هرومرو تاسو دوستان خبر کړو. خو اوس به راسو د اروپایي هیوادونو د ځینو مهمو ټیمونو او کلبونو د کورنیو مسابقو نتیجو ته، چې لکه د تل په شان د ویکند یا د هفتې د وروستیو دوه ورځو کې ترسره شوي. د انګلستان د پریمیر لیګ په مسابقو کې منچستر سیټي د ایورتن سره 2-0 په مقابل کې د منچستر سیټي د ټیم په ګټه، ارسنال د بلتن سره 3-0 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه، چلسی د سواسی سره سلور د یو په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه، لیورپول د وولف سره دوه د یو په وړاندې د لیورپول د ټیم په ګټه، نیوکاسل د بلکبرن سره درې د یو په مقابل کې د نیوکاسل د ټیم په ګټه، ڈبلیو بی اے د فولهام سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، ویګن د ټوتنهام سره یو د دوه په مقابل کې د ټوتنهام د ټیم په ګټه، سٹوک د مانچسٹر یونائیٹڈ سره یو د یو په مقابل کې مساوي، او کیو پی آر د استون ویلا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. د جرمنی د بوندس لیگ په لوبو کې شتوتګارد د هامبورګ سره یو د دوه په وړاندې د هامبورګ د ټیم په ګټه، شالکه د فرایبورګ سره څلور د دوه په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه، ماینز د دورتموند سره یو د دوه په وړاندې د دورتموند د ټیم په ګټه، وولفسبورګ د کایزر لاوترن سره یو د صفر په مقابل کې د وولفسبورګ د ټیم په ګټه، مګلادباخ د نیرنبرګ سره یو د صفر په مقابل کې د مګلادباخ د ټیم په ګټه، اوسبورګ د هانوور سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، بایرن مینشن د لیورکوزن سره درې د صفر په وړاندې د بایرن مینشن د ټیم په ګټه، اف سی کولن د هوفنهایم سره دوه د صفر په مقابل کې د اف سی کولن د ټیم په ګټه، او برمن د هرتا برلین سره دوه د یو په وړاندې د برمن د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیګا په مسابقو کې اف سی بارسلونا د اتلتیکو مادرید سره پنځه د صفر په وړاندې د اف سی بارسلونا د ټیم په ګټه، اف سی سیویا د والنسیا سره یو د صفر په مقابل کې د اف سی سیویا د ټیم په ګټه، بلباو د ویاریال سره یو د یو په مقابل کې مساوي، ریال مادرید د والیکانو سره شپږ د دوه په وړاندې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، خیخون د سانتاندر سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، گرانادا د اوساسونا سره یو د یو په مقابل کې مساوي، مایورکا د سان سبستیان سره دوه د صفر په مقابل کې د مایورکا د ټیم په ګټه، ساراگوسا د مالاگا سره صفر د صفر په وړاندې مساوي، او لیوانتا د اسپانیول سره درې د یو په مقابل کې د لیوانتا د ټیم په ګټه. د ایټالیا د هیواد په لوبو کې بولونیا د انټر میلانو سره یو د درې په وړاندې د انټر میلانو د ټیم په ګټه، اے سی روما د کاسینا سره یو د صفر په وړاندې د اے سی روما د ټیم په ګټه، نیاپول د فیرنتینا سره صفر د صفر په وړاندې مساوي، برګامو د نووارا سره دوه د یو په مقابل کې د برګامو د ټیم په ګټه، کالیاری د اودینه سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، کاتانیا د ایونتوس تورین سره یو د یو په مقابل کې مساوي، کیو د اف سی یانووا سره دوه د یو په وړاندې د کیو د ټیم په ګټه، پارما د اے ایس روما سره صفر د یو په مقابل کې د اے ایس روما د ټیم په ګټه، او لاتسیو د پالرمو سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. ګرانو دوستانو، دا د اروپای فوټبال پر مهمو پیښو باندې یو کتنه تر راتلونکي اونۍ پورې. تاسو ته بشپړ روغتیا او ښه چارو غواړم. د خدای پامان.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. پرمونه کې د غاچیا بدل اخیستلو په پایلو خبرې کوو.
مش په خپل سترګو لیدلې چې مړی د کړې حکومت یې ښینې بیرته راایلا کې چې دا مړی نه د کړې ولی خوده ته رشوت یې سوي.
ورپسې تمثيلي ټوټه هم چمتو شوې لمه فرشتي مرسل سره اوسي. قدرمن اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کسان لیدلی وي یا مو د هغوی په هکله اورېدلی وي چې په غچ اخیستنه کې د کورنۍ ډېر کسان وژل شوي، خو بیا هم تر وروستۍ سلګۍ پورې غچ نه پرېږدي. کله چې لاس برشي نو د مقابل لوري نه بدل اخلي او یو ځل بیا پخوانۍ دښمني تازه کوي چې دا پخپله د کورنیو تباه کېدل دي. د ننګرهار اوسېدونکی نجیب وایي چې د هغوی په سیمه کې د کلي ځینې خلک د دې لامل کېږي چې د دوو کورنیو ترمنځ دښمني اوږده کړي.
حتی تر یولسو پورې مړي د یو سړي له خوا نه البته ورسېدل. مجبوره ده چې یوه کورنۍ، خصوصا د مقتول کورنۍ، خپلې سیمې نه، د خپل ټاټوبي نه پاڅېږي، یو بلې سیمې ته ځي. نو هغه خلک بیا وایي چې مثلا فلاني د فلاني د لاسه کډه واخیسته. کله چې هغه کډه واخلي، هغه لاړ شي، هغه په بله سیمه کې اوسي، نو بیا هغوی هملته ژوند کوي او د غچ د اخیستلو په فکر کې وي چې په څه ډول او څرنګه مثلا له خپل دښمن څخه غچ واخلي. ځینې وخت داسې شي چې دواړه کورنۍ له یو بل څخه ډېر لرې فاصله ولري، یو بل ته مثلا د غچ اخیستلو ته جوړ نه شي سره، خو بیا هم په زړه کې دوی سره دښمني لري. تا د پلار غچ وانه خسته، زما پلار چا وجلې، دغه خلکو وجلې، زه نه پېژنم، ښځه به د تاکس راوړم. نو دغه د عکس له طریقې نه مثلا د ده په کې هم خپله شخصي ګټه وي، ورته وکړه چې دغه خلکو ستا پلار وجلې، دغه سړی دغه دغه کار کوي، دا خلک یې مجبوره کوي چې غچ واخلي.
د دښمنۍ یو عمل چې بیا په غچ اخیستنه بدلېږي ډېر دي. د لغمان اوسېدونکی ګلغونچه وایي چې د هغوی په سیمه کې هم د بدل اخیستلو سلسله تر لمسیانو پورې رسېږي.
غچ اخیستل ستا یا د ښځې په سر دښمني، د اولاده ته اولاده چې تر څو پورې کوم بچه وي هغې ته دا دښمني پاتې او دا بدي ورته تر غاړي. سپینګیري څوک نه مني، موږ وطن کې چې دي دغسې بدي ته نیکو ته نیکو، او خپل د ماما زوی ده، او وخته چې و وخته سپینګیري ول، هغه خلکو په سپینګیرو حلوله. اوس څوک د سپینګیرو خبرو ته څوک غوږ هم نه نیسي، چې دنیایي ته نیایي نو حسابه وایي، نو ان کودي ته مسي ته دا خبرې پاتې کېږي او وزن پکې کوي.
د ورزګان اوسېدونکی خلیفه بیا وایي چې د هغوی په سیمه کې غچ اخیستنې ته قومونه یو ځای کېږي چې دا په خپله دښمنۍ ته لمن وهل دي.
اره خپل ورځ ته ګوري، مانا پسې ګوري ګوري ګوري، مانا سل کاله په دې مابین کې تېر سو، لس کاله تېر سو، مانا چې ټاکې ولې ځینې ځي. موږ په قوم کې اوس هم دغسې ټپیان مړي شوي دي. خپل قوم پر موږ درېږي، د دوی قوم پر دوی درېږي، قوم قوم داري جنګ.
دولتي کسان هم مسؤلیت لري چې د خلکو ترمنځ شخړې حل کړي تر څو دښمني او بیا غچ اخیستل رامنځته نه شي. د سترې محکمې د افتا عمومي رئیس محمد صدیق مسلم په دې اړه وایي،
کله چې موږ د عفو نظام په اولویت کې لرو، نو د چا د قصاص حق موږ نه دی حذف کړی. کچیر داسې جانیان را پیدا کیږي چې د هغوی وژل حتمی وي، په ټولنیز نظام کې د هغوی نشتوالی درود، هغه لکه د یو پرازیت، لکه د یو میکروب په سطح بیر چې تخریب کې بل خصلت نه لري. دولت وظیفه لري چې داسې میکروبونه، داسې پرازیتونه او داسې جانیان په خپله لمنځه یوسي، تر څو ټولنه سالم شي. ځکه چې قرآن فرمایي دغسې حالاتو کې، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تاسو ته د قاتل او د جانیانو د منځه وړلو کې ډیر لوی برابر والی دی، ژوند کې برابر والی دی. یعنی د دې کې یو عقلاني تحلیل شته. دا روښانه خبره ده که چیرې داسې یو جاني له منځه لاړ شي، د هغه په وژلو کې هغه ته خو جزا شوه، راتلونکي ته به عبرت وي. نو موږ هیله منو چې زموږ نظام د دې قدرت پیدا کړي چې د خپل داخلي او بیروني ملک الطوایفین خلاص شي، او وکولی شي چې د جانیانو مخنیوي لپاره هغه کسان چې بیخي بالخصلت بالاصالت د جنایت په اساس ژوند کوي هغه نفي کړي، ختم کړی شي، له منځه یوړل شي، د نورو لپاره برته کې عبرت وي.
ډېر کسان بیا وایي چې که چیرې دولت قاتل ته د جرم مطابق سزا ورکولی، نو دوی به دې ته نه مجبورېدل چې خپله غچ واخلي. په دې هکله د هلمند اوسېدونکي نرګس چې اوس په کابل کې ژوند کوي وایي،
په موږ کې سړی مړ کې، نو موږ مجبور یو چې د هغوی یو نفر ورته مړ کې بدل یې سره واخلي. بیا هم کشدي په بدله باندې سړی پرېږدي، په بدله هم نه پرېږدي، چې واري مو د هغه سره ولې دلته د هغه وژنه هغه دې تا وژني، ته د هغه وژنه هغه دې تا وژني. دی ګرځي زموږ سترګو ته، موږ ته زور کوي چې ته ګرځي زموږ زوی دې در خاورو لاندې که، مثال زما سړی زما ورور دې در خاورو لاندې که. یا رشوت ورتېر کې د حکومت جیب پیسو ډاکې، حکومت یې رایله کې چې دا بې ګناه ده، دا مړی ده نه ده کړی. موږ په خپلو سترګو لیدلی چې مړی ده کړی، حکومت یې کښېنه بېرته رایله کې چې دا مړی ده نه ده کړی، ولې خدای ته رشوت تېر سوی.
حمیده بیا وایي چې خاوند یې د همدې غچ اخیستنې له امله بند شوی دی، هغه هم په دولت نیوکه کوي. وایي مقابل لوری د پیسو په بدل کې آزاد شو، خو د دوی نارینه بندیان دي.
از موږ مشرانو پر یو دوه کاله کوي تیر سو، پر یو باندې لس کاله کوي تیر سو. د لس کالو الک دې دا خواري کې اوس پلاستیکان راته ټول کې، یو اوبه راته راوړي. دا د خواري نه ده چې زه خواري ته واستوم، په جون به دا کابل نه ولیدلی، نه دوی خواران خبر و په دا کابل باندې. دا دولت خو زموږ نه ده چې زموږ غم واخلي. وژی تژی په هغه وخته که دوغونې لرو، د ماښام لرو، د سهار دنه لرو چې وخورو. دغه کوچنیان مې دې داسې کوچنی کوچنی دي، په هغه وخته چې که دوغونه دوا دوغونه شی چې زه په خوله کې واچوم. دوی نو شناخته دي دلته، دوی خو پیسې لري، دوی خو رشوت خوره ده، درې لکه مرکوي، پنځه لکه مرکوي، موږ د سهار بیاګانه لرو چې موږ ډوډۍ په واخو.
فاطمه هم د داسې کورنۍ غړې ده چې عمر یې په همدې بدل اخیستلو کې تیر شوی دی. هغه وایي که چیرې دولت د دوی غږ اورېدلی، نو دښمني به یې دومره نه اوږدېدله.
داسې کسان شته چې جوړه پکښې کې وکړي، یا داسې کسان شته چې خپل مدا وانخلي جوړه نه کوي، خپل بدل وانخلي جوړه نه کوي، دغسې کېږي. ستا د خلاصو نو وایي مدا دی وایي چې زما د وژنې زما دغسې زړه درد کوي، ایال به دی ستا د نو زه بېخي وژنې وه. په دغه کښې ډېر کورونه تبا کېږي. دلته دغه جنګ چې اوس زموږ په مین کښې دغه څو ټپیان سو، د یوې کولمې ووتل پر سړک باندې، دا نور داسې ټپیان سو، دا یو شهید سو مړ سو. نو دغسې بدل اخلي، نو چې د وختې کښې ای مدا پکښې کې نو هغه بدل باره دلته اخیستل کېږي. څو کاله چې عمر یې پاتې سي چې قدرت یې کار وکړي، چې مانا څلوېښت کاله یې پنځوس کاله یې شپېته تر لمسیانو تر کړوسیانو پورې چې وخت پاتې سي خو لا یې نه پرېږدي. خو دولت خو نو چې دغه زموږ زړه نه پیښي چې مانا یې دامې کې یا یوې زړې یا د یوې چلې د یوې پانیات سي. دا یوازې چې یو سزا او جزا یې ورکړې وه، بعد د ګور د کوم پانیات کېدل.
د سترې محکمې د افتا عمومي رئیس محمد صدیق مسلم نه مو پوښتلي چې آیا د خلکو دا ادعا چې وایي دولت د هغو شخړې نه اوروي او د پیسو په بدل کې قاتل له بند نه خوشي کوي سمه ده، که څنګه هغه وایي؟
هو، داسې شوي دي چې کله کله د مشرانو د مصالحو په اساس کسان خوشي کېږي، او کله کله داسې شوي دي چې اشتباه شوې ده، کله کله داسې شوي چې رښتیا له مفاسدو نه استفاده شوې، زور نه استفاده شوې ده، په مختلفو شکلونو د محابس نه ایستل شوي دي په مختلفو ځایونو کې، پولیس د ادارې نه نیولی پاس تر محاکمو پورې، منځ کې چې څارنوالۍ ده په هر برخه د اداره کې، لکه څنګه چې په نورو ادارو کې اقتصادي فساد دی په دو ادارو کې هم شته. خو لله الحمد کوم ځای پورې چې موږ وینو دې د مخنیوي لپاره ډېر کار شوی دی، او هیله منه چې دا کار ډېر سریع شي، قوي شي. حد اعظمي مثلا په قضا کې دا ټوله ته معلومه شوې ده چې په چا اشتباه راغلی، په اسناد مرتب شوي دي، نیول شوي دي، څوک ترت شوي دي، د چا نه انسلاق اخیستل شوی دی، مامور شوی دی، جزاګانې ورته ورکړل شوي دي. یعنی دا مفاسد زمونږ د افغانستان په هر اداره کې شته دی. بلان هغه چیرې ډېر چیرې کم، په ګوتو شمېرو ادارو کې که چیرې دا کار نه وي، هغه به هم ځان ته عواملو دلایلو لري.
خو څه وخت او څه ډول به دولت په دې وتوانېږي چې عدالت تامین کړي او د مظلومو حق ورکړي؟ بیا هم محمد صدیق مسلم وایي،
زه امیدوار یم چې جناب جلال اتمام رئیس جمهور تر څنګه د سترې محکمې د معظم رئیس او سرپرست پارلمان د محترم رئیس او د نورو ادارې لومړي درجو کارکوونکو په اخلاص، صداقت او یو بل سره د همغږي او هماهنګۍ په اساس لاندنۍ ادارې کنترول شي. د دغه کنترولو په اساس بیا ډېر امیدوار یم چې انشاءالله په نن سبا کې به دا کار اسانه. دا نو قاعده ده په عام شکل په ټولنه کې چې که چیرې د فساد په اساس فساد ته نجات ورکول کېږي، دغه ټولنه مخ په تباهي ځي، په ده کې به امن نه وي، په ده کې به خوف وي، ډار وي، لکه څنګه چې موږ همدا اوس وینو. هغه کار چې پیسې کوي، هغه کار چې زور کوي، او ټول تکلیف و بار یې بېچاره ولس کالي، بالاخره به دغه پارېدلی ولس د یو ډېر لوی بحران لپاره به زمینه برابروي. زه یقین لرم چې په ټولو ټولنو کې کله چې د فساد مخنیوی نه دی شوی دی، په شکل د اشکالو مظلومین جیګ شوي دي، بیا دا د اقتدار نظام یې په مځکه ویشتی دی.
درنو دوستانو، که دولت قاتل ته سزا نه ورکوي او هغه له بنده خوشي کوي، نو د دښمنیو د له منځه وړلو لاره بدل اخیستل نه دي. په غچ اخیستلو سره کورنۍ، کلی او ولسونه تباه کېږي. د کابل اوسیدونکي مریم له نورو معلوماتو سره.
سړی له بنده ویور بېرته هغوی جګېږي، بېرته د هغوی انتقام اخلي، بیا دوی جګېږي، د هغوی انتقام اخلي. تر کله پورې به دا فامیل کې څوک شته هغه به له بنده ځي، یا د هغوی کې تر اوسه څوک دي له بنده ځي؟ ښه دا ده چې باید مثلا که په همداسې سا باندې وزل سوی یا په اوبو په سر یا د بل کوم هغه قصد نه درلوده چې هغه مړ کړي، که نه وزل سوی یې، که نه ورنه یا قصدي مړ کړلی، دولت اقدام نه کوي چې هغه مجرم ته سزا ورکړي. خپله فامیل جګېږي، دا کار کوي چې هغه مړ کوي، دا سم کار نه ده. نور هم زیات اختلافات زیاتېږي، همداسې کور په کور. مثلا دغه ورور مړ کړه، بلاش دغه تره زوی جګېږي چې مجبور دغه انتقام واخلي. همداسې دښمني د کور نه خپلو خپلوانو ته وځي، لغنه قام ته وځي، لغنه کلی ته وځي، آینده کې بېرته دغه اولادونه چې غټ سي د دغه اولادونه خپل انتقام واخلي. پیسې ور تازه کېږي، نو کوشش کې سي باید دا خبره سړه سي.
د غچ یا بدل اخیستلو په هکله د دیني علومو کارپوه محمد یاسین وایي،
پیغمبر علیه السلام تل لپاره خپل لارښوونو کې موږ ته ویلي چې تاسې خلکو ته بخشش او عفو کوي، او که موږ د پیغمبر علیه السلام لارښوونو ته متوجه شو، هغه هیڅکله امر نه دی کړی چې تاسې خلکو نه بدل یا غچ یا انتقام واخلئ. پیغمبر علیه السلام باندې په طایف کې خلکو ډیر ظلمونه وکړه، حتی د مبارک څپلۍ په وینو ډکې شوې. د الله رب العزت جلال په جوش راغی، هغه ملکه چې په غرونو باندې مسلطه وه پیغمبر علیه السلام ته یې راولېږله، او هغې ملکې ورته ویلې که ته غواړې زه به دا دواړه غرونه یو ځای کړم او دا قوم د طایف به زه تباه کړم. اما پیغمبر علیه السلام بیا هم لاس انتقام ته نه اوږدوي، او وایي که دوی مسلمان نه شوه، کېدای شي د دوی ذریه کې داسې قوم پیدا شي چې هغوی اسلام ته مخ راوړي. او بهترینه خبره د پیغمبر علیه السلام دا ده چې فرمایي سلمن قطعکه، وعفو عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك. چې څوک تا سره رابطه پرېږدي ته هغه سره وصلت کوه، یعنی خپلولي ورسره مه پرېږده. او څوک چې تا باندې ظلم کوي د هغه نه ته بخښنه وکړه. او همدارنګه څوک چې تا سره بدي کوي ته هغه سره نیکي وکړه. کیدای شي چې هغه ستا د نیکو اخلاقو نه متاثره شي او یو ورځ کې ستا دوست وګرځي. او که موږ غچ اخیستلو ته لاس اوچت کړو، انتقام ته لاس اوچت کړو، نو هغه هم بل مقابل موږ باندې د انتقام او د بدلې لاسونه اوچت کړي، زموږ کورنۍ ژوند، ټولنیز ژوند، دا به ټول د بدخوالي او مصیبتونو سره مخ شي.
قدر من اوریدونکو، اوس تمثیلی ټوټه اورو. په تمثیلی ټوټه کې دغو کسانو پاک له خبرې شوي چې لنګور نه شکایت کوي. تمثیلی ټوټه ما فرشتې مرسلې کلې، صادق سپین غر، ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې. دوی بلاچوم دا کمیس ملیگ لکده خدایه دا غستین گور چه تاور نکی لکه ما تا چی را کلی دا تو بو گوره اولا رزی کلی منزلی دست
زرمینی خوری چیه؟
آه خدا رو بار خوی را ورسی دا دل تایم خوری رازا
ستره مسی چایی
ریوسی تو ستره مشی خوری
ایوسی چایی ریشه جوره یم ولی خود دا کلی وازی منزه
نو څنګه وکم واخوري
خو هم ژوند دی چې دواړه کتم کومه کو سرکې خدو سره کوم هغه د سرک شنه
دیغه مړه لاسونه کله دی کار دی
نه خود داسه مکوه کلی ورکه خیر دی نو که هغه ما شما نه دی دی نو که بیچاره په کار سره اختوی دا کلی ورکه چا غیدر پرې میزه دا شنه دی چې تی وازی منزه
بس که خوري هم هغه ول ورځ می درته چې ما دغه انجلی خوخه نه ده تر ابس شلاوی
داسه موایه ډیر شنجلی ده لازمی بین جلیده چه صدر تایم اونو سو که ما شما نیدی دی بیچاره پا کار سرخته ای کم خبره نده ده مور پسی پتر تا زویا داغ کار داغ سوک
اگه مور خدای وحلی ولی نو ارزدک ورچه وسی دی ما کار ارزدک وی ما دیده قدی پره را وسی چه دلتا کار ارزدکم
نا پروانه که تی موره دست ما که جاگور وکا وزا دلیا ناسم چه زیرا مغارم زبا جاگور وکا ما هر انسان چه وی پرکم چه پر شوش تو ویل ساخز دکه یز کم خبر نسته
دا چه چه تا راتو ایل زبا هم دغسه کوم خو خدا ایدو که چه دا خسی
نا انشالله منی بس دغسه چه وکی جوان بدیر دیر آرام تیرسه دا دیبوم شه جوان آرام خوش آلیم
خو ګوریدونکو د کور کلی خبرونه هم دومره وا کدي خبرونه د لخوالي لپاره غواړي چې لمونږ سره خپل نظرونه شریک کړي نو په کابل کې زمونږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یو بیا په خوست او قندوز کې زمونږ د پوسټ باکس شمیره ده یو په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده تر بیا شي چاري
ځواني ولولې او د وصال نه پرهیز ځواني ولولې او د وصال نه پرهیز سمچ پسر لې شو سمچ پسر لې شو نو روزر باندې راغل ناسرا کوي پریو زمان شر باندې راغل ناسرا کوي پریو زمان شر باندې راغل وای چې دا بل ساړه غوندې نیوشو وای چې دا بل ساړه غوندې نیوشو زوایم چې دا زوایم چې دا بل خول را باندې راغلا ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې راغلا ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې راغلا